द वॉइस ऑफ अमेरिका अजीब रेडियो दे
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا تاسو ته هرکلی وایم. نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د مازدیګر 6 بجې، په کابل کې د مازدیګر 15 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 8 بجې دي. په دې لومړنۍ خبری خپرونه کې درته زه بارکوال میاخیل هرکلی وایم، او په دې خپرونه کې پروډوسر سره ښاغلی نوشیروان قلندر دی. لومړی ستاسو پام راګرځوم د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری مده تر شپږو میاشتو غځولې، چې وایي حکومت به تر شپږو میاشتو د پوځ د مشر د ګمارنې او د مودې زیاتولو په اړه قانون جوړوي، او د دې قانون تر جوړېدو به شپږ میاشتې جنرال باجوا د پوځ مشر وي.
اگر یہ آئین کے اندر ترمیم لائیں گے، جن کو دو تہائی میجورٹی چاہیے، ان کے آپس میں تناؤ بھی ہے سیاسی پارٹیز کا.
په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه د تحریک انصاف د حکومت هغه فیصله غندلې چې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری د مودې غزولو لپاره بدلونونه کړي، او د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د قضیه د فیصلې ودرولو لپاره یې عدالت ته خواست کړی دی.
نو اوس دا اړتال د دغه خلاف ته چې حکومتي چارواکو او عمران خان او دغه منسترانو په یو غلطه طریقه باندې هغوی لګیا دي په آرمی رولز کې، او په دې شیزونو کې امینډمنټس کوي.
او د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي افغان حکومت لا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره پر جنگ بندۍ ټینګار کوي. د افغان ولسمشر د دفتر د نړیوالو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي حکومت یې درې طالب مشران د انساني خواخوږۍ له مخې خوشې کړل، اوس نو طالبان هم باید سولې ته عملي تیاری وښيي.
دای وای داسې ګنګوسې دي چې ګواکې د حکومت عمل په نتیجه کې د بیجنګ کانفرنس ځنډیدلی دی. داسې نه ده، چین غواړي د سولې د کانفرنس قربتوب وکړي، موږ ورسره موافقه کړې ده.
د خبرونو سرټکی مو واورېدله، او اوس هم د خبرونو تفصیل ته پام وکړئ. د پاکستان سپریم کورټ د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت په موده کې د پراختیا د مقدمې لنډه پریکړه ورولې، او د هغه د نوکرۍ موده تر شپږو میاشتو غځولې ده. له پوځه د جنرال باجوا ریټایر کېدو موده نن د شپې 12 بجې پای ته رسېدونکې وه، خو د پاکستان حکومت د اګست په میاشت کې د یوې اعلامیې له لارې د هغه د نوکرۍ موده درې کاله زیاته کړې وه، چې وروسته دغه اعلامیه سپریم کورټ وځنډوله. سپریم کورټ نن په خپله لنډه پریکړه کې ویلي حکومت به تر شپږو میاشتو د پوځ د مشر ګمارنې او د مودې زیاتولو په اړه قانون جوړوي، او د دغه قانون تر جوړېدو به شپږ میاشتې جنرال باجوا د پوځ مشر وي.
او په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیې یا پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت هغه فیصله غندلې چې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرۍ د مودې غځولو لپاره یې بدلونونه کړي، او د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د قضیې د فیصلې ودرول لپاره یې عدالت ته خواست کړی دی. پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت د یادو پریکړو په ضد نن په ټول ملک کې په عدالتونو کې د نه حاضرېدو کاربندیز هم کړی. پاکستان بار کونسل ویلي د تحریک انصاف د حکومت دا پریکړه غندي چې د پوځ د مشر د نوکرۍ د مودې غځولو په حکمنامه کې ورته سترې محکمې غلطۍ ورپګوته کړي، او له هغې وروسته یې پاړوند قوانینو کې بدلون کړی. په پاکستان کې وکیلان کاربندیز او د عدالتونو نه بایکاټ په داسې حال کې کوي چې د پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا د نوکرۍ د مودې غځولو په ضد خواست باندې نن په درېیم ورځ په ستره محکمه کې اورېدنه روانه ده. وکیلانو ویلي وو دوی د پوځي مشر پر ضد نه دي، بلکې دوی غواړي چې د شخصیتونو په ځای د ادارې مضبوطې کړي شي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي افغان حکومت لا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره پر جنگ بندۍ ټینګار کوي. د افغان ولسمشر د دفتر د نړیوالو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي حکومت درې طالب مشران د انساني خواخوږۍ له مخې خوشې کړل، اوس نو طالبان هم باید سولې ته عملي تیاری وښيي. لنډ تفصیل د حقمل روان په رپورټ کې اورو.
د یما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر نن د پنجشنبه په ورځ د خبری کنفرانس پر مهال وویل که د سولې پروسې په هر مرحله کې افغان حکومت ښکیل نه وي یا د پروسه مثبته پایله نه شي ورکولی. دای وای دی افغانستان خلکو ته لمړیتوب سولې دی او دی افغانستان نظام دی افغانستان دی خلکو دی یو استازي په توګه دی سولې پروسه کې دی خلکو دی غوښتنو له عملی کېدو بغیر بللار نه لرو خو په تدبیر بشپړ امدګۍ سره خدای مکړه کې دی سولې یو داسې معاملہ چې دی افغانستان دی خلکو له ګډون پرته ترسره شي دا حالت به افغانستان یوې جګړې او یو بل بحران ته بیایي. د ولسمشر اشرف غنی سلاکار خبری کنفرانس ته په خبرو کې زیاته کړه د افغانستان حکومت د چین بین الافغانی مذاکراتو کې برخه اخلي او د ګډون لپاره یې ټولې هڅې بشپړې کړې دي. دای وای داسې ګنګوسې دي چې ګواکې د حکومت عمل په نتیجه کې د بیجنګ کنفرانس ځنډیدلی دی. داسې نه ده، چین کنفرانس په اړه هغه چې د افغانستان حکومت ته یې د جوړېدو ویل شوي او چین غواړي د سولې د کنفرانس کوربتوب وکړي، موږ ورسره موافقه کړې ده، د پلاوي لیست مو برابر کړی او استولی مو دی او موږ خپل ټول مسؤلیت بشپړ کړی دی. حکمل زداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي په نږدې وخت کې به د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړني نتایج اعلان سي. د کمیشن مشره هوا عالم نورستاني وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو پاکو رایو دفاع به کوي او کمیشن یې پر وړاندې مسؤلیت لري. هوا عالم نورستاني نن په کابل کې وي خبري غونډې ته په خبرو کې وویل ټولې هغه رایې به شمیرل کیږي چې د تکنیکي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله نه دي ترتیب سوي. بل لور ته عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل او ګلبدین حکمتیار چې د ولسمشرۍ څوکۍ امیدوارانو د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ګواښ کړی که هغه شاوخوا 130,000 رایې چې د انتخاباتو له ټاکلي وخت وروسته استعمال شوې ونه شمیرل سي نتایج به ونه مني.
د پاکستان یو خصوصي عدالت د پوز پخوانی مشر او د هیواد پخوانی صدر پرویز مشرف ته امر کړی چې د هغه خلاف د غداري په مقدمه کې دي. هغه د دسمبر د 15 نیټې پورې عدالت ته خپل بیان ورکړي. خصوصي عدالت دا هم ویل چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به مني او د مشرف پړه مقدمه کې بل خپل فیصله نه اوري. د اسلام آباد های کورټ د شروع یا چهارشنبه پر ورځ فیصله کې ځانګړې عدالت د پرویز مشرف په ضد د فیصله اورولو نه منع کړي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د درې کسیزه خصوصي عدالت مشر جسټیس وقار احمد چې د پیښور های کورټ مشر جج هم دی ویلي عدالت یې د اسلام آباد های کورټ د فیصلې پابند نه دی. هغه په دې اړه نور تبصره ونه کړه.
د امریکای ولسمشر په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلوه احتجاج کوونکو په ملاتړ دوه قانوني مسودې لاسلیک کړي چې د امریکای کانګرس او سینټ دواړو منظور کړي دي. تفصیل یې زموږ د همکار شعیب زاده پر رپورت کې اورو.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلوه احتجاج کوونکو په پلوي دوه قانوني مسودې لاسلیک کړي چې د بیجنګ لخوا د سوداګرۍ په تړون کې توازن او ګواښونه لا هم موجود دي. د امریکای کانګرس او سنټ دغه دواړه مسودې تیرونی منظوري کړي دي. د لومړي قانون په بنیاد د امریکای د بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی په کال کې یو ځل دې دا تصدیق کړي چې چین به هانګ کانګ ته په مناسب واک ورکولو سره د دې نیم خپلواکې سیمې د سوداګرۍ د حالت ضمانت ورکوي. په دویم قانون کې د هانګ کانګ پولیسو ته د اوښکې بیونکي ګیس، د تورو مرچو په سپری، د ربړ په ګولو او نورو هغه موادو چې مرګونې نه دي په لیګلو بندیز لګیدلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي کې امریکا د چین په کورونو چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي نو دوی به هم د امریکې په ضد همدغه شان ګامونه واخلي. بل خو د هانګ کانګ حکومت په دغه ګام سخت افسوس څرګند کړي او زیاته کړي ده چې د امریکا دغه کار به مظاهرچیانو ته ډیر بد پیغام ورکړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دوه ورځې وړاندې د امریکا فاکس نیوز په یو خبرونه کې د چین صدر شي جنګ پینګ په اړه ویلي چې هغه زما ښه ملګری او ډیر ښه تن دی. امریکایي صدر وړاندې ردی نه د هانګ کانګ مظاهرچیانو ته فساد کوونکي ویلي وو. یو داسې ټکی چې د هانګ کانګ مظاهرچیان ګڼي د چینایي چارواکو په لاسو کې لوبېدل دي.
په البانیا کې په تیرو دریو لسیزو کې راغلی تر ټولو زورورې زلزلې کې د مړو شمېره د شورو پر ورځ 150 ته رسیدلې ده او په هیواد کې د غم ورځ لمانځل شوې ده. په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي او چارواکو ویلي دي چې د مړو شمېره زیاتې دي شي ځکه چې ګڼ شمېر خلک لا تر اوسه بېدرکه دي او په سلګونو ژوبل تن هسپتال ته رسول شوي.
شمالي کوریا په داسې وخت کې د توغندو یوه بل ازموینه کړې چې څو اونۍ وروسته به د اټمي پروګرام پر سر د خبرو ټاکلې موده پای ته رسیږي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ له جنوبي هام کیونګ صوبې د سمندر د ختیځ ساحل پر لوري دوه توغندي وویشتل خو دا نه دی ویلي چې دغه توغندیو څومره مزل وکړ او څه ډول وسلې پکې کارول شوی. دا په شاوخوا یوه میاشت کې د شمالي کوریا لومړی او له تیرې مې میاشتې راهیسې د وسلو د ازموینې 14 پړاو دی. او ورستای خبر دا چې بلک فرایډي یا تور جمعه په امریکا کې د ټانکس گیوینګ یا د شکرانې تر کلتوري ورځې ورسته یو داسې ورځ ده چې د کال تر بلې هر ورځې زیات شیان پکې په ارزانه بیه خرڅیږي او اخیستل کیږي. په امریکا کې هر کال د نومبر په څلورمه اونۍ کې د پنځشنبه یا زیارت ورځ د ټانکس گیوینګ ورځ وي چې په دې ورځ حکومت د عمومي رخصتۍ اعلان کوي او خلک له خپلو دوستانو او خپلوانو سره دغه ورځ په ګډه لمانځي. د شکرانې له ورځې وروسته د تور جمعې ورځ یا بلک فرایډي ورځ راځي چې دا ورځ د کریسمس لپاره د پلورلو او رانیولو پایل دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لمړنۍ ماجګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. د پاکستان سپریم کورټ د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرۍ مده تر شپږو میاشتو غځولې چې وایي حکومت به تر شپږو میاشتو د پوځ د مشر د ګمارنې او د مودې زیاتولو په اړه قانون جوړوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د الیاس خان په رپورټ کې اورو.
د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې یو درې کسي بینچ نن په خپله مختصره فیصله کې ویلي دي چې د جنرال باجوا موجوده تقرری به د شپږو میاشتو دپاره وي او د دې د غځولو اطلاق به د 28 نومبر 2019 وي. جنرال قمر جاوید باجوا د دې میاشتې یو کم دېرش شوې نیټې باندې وظیفه تلونکی و، خو وزیر اعظم عمران خان د ده د ریټایرمنټ نه درې میاشتې وړاندې د ده نوکري دریو کالو ته وغځوله، د کوم پر ضد چې عدالت کې یو خواست جمع کړی شوی و. په مختصره فیصله کې ویلی شوي دي چې دا ان شک 233 آرمی ایکټ 1925 او آرمی ریګولیشنز رولز 1998 کې چرته هم د نوکرۍ موده غځولو یا دوباره په نوکرۍ لګولو ذکر نه دی شوی. البته عدالت دې معامله کې د زغم نه کار واخیستو او دا معاملات د قانون د لاندې پکار دي. عدالت ویلي دي چې وفاقي حکومت ورته یقین ورکړی دی چې په دې معامله به قانون سازي کوي او عدالت به شپږ میاشتې وروسته په دې اړه شوي قانون سازۍ ته کتنه کوي. په فیصله کې ویل شوي دي چې دستاویزاتو تر مخه د پوست کنټرول وفاقي حکومت سره وي. امونږ ته دا معامله مخې ته راغله چې آیا د پوست سرلخکر د نوکرۍ موده غځول کېدای شي او کنه، او دا چې د پوست سرلخکر دوباره تعیناتي په حوالې سره قانون خاموشه دی او مونږ دا معامله پارلیمان ته پرېږدو. د عدالت فیصلې په اړه د قانون یو پخوانی وزیر بیرستر شاهد جمیل وایي،
اگر یہ آئین کے اندر ترمیم لائیں گے جن کو دو تہائی میجورٹی چاہیے، ان کے آپس میں تناؤ بھی ہے سیاسی پارٹیز کا،
پاین کے بدلون د پارا دو تہائی یا ٹو تھرڈ اکثریت پکار وی، خو د بده مرغه د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ دا وخت تناو لیدل کیږي او په پارلیمان کې حالت ډیر نازک دی او دا پتنه لګی چې دیش په ګمیاشتو کې به حکومت څنګه دا معامله سرته ورسوي. موجوده چې کوم حالات په حکومتي کچه لیدل کیږي دا د پریشانۍ وړ دی. یو بل پخوانی وزیر ډاکټر خالد رانجاوای، چې دا یو ډیره برابر فیصله ده. عدالت حکومت ته شپږ میاشتې وخت ورکړو، د دې فیصلې نه وروسته به هیواد کې به د اډهاکزم یا وقتی فیصلو فرق ختم شي او دا چې کوم په بیلابیل حکومتي چوکو باندې د نوکریانو موده غځول کیږي دا به ختم شي، چې له وجې به یو ښه رجحان جوړ شي. د دې نه وړاندې د اورونې په مهال مشر قاضي په خپل ریمارکس کې اټارنی جنرل ته وویل چې د پوست سرلخکر کار د ملک دفاع وي او هغه تاسو سره په ګډه ډرافټینګ او سمریانی نشي تیارولی، دا د وخت زیاده د اوی چې تیر ورځ داسې د ټوکو خبرونه راتلل چې د نوکرۍ موده غځولو په اړه مشاورتي غونډه کې آرمی چیف هم موجود وو. د سپریم کورټ نوی فیصلې په عکس العمل کې وزیر اعظم عمران خان په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې هیواد کې د عدم اطمینان خواهش لرونکو ته نن سخته مایوسي وشوه او د دوی د خواهشاتو برعکس د ادارو ټکراو ونه شو. د اوی چې زمونږ بیرونی دشمن او اندرونی مافیا هم سخته مایوسه شوه. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګ ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د اسلام آباد نه د الیاس خان رپورت ورده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری موده د شپږ میاشتو غزول ده. په دې باندې تاسو تفصیلی رپورت ورده اوس په دې باندې قانون نظر اخلو. موږ سره دا وخت ټلیفون په لاین باندې د پیښور های کورټ یو ستر وکیل اسحاق قاضي صاحب راغلی دی. ستړی مشي جی، بخیر علی. السلام علیکم جی. اسحاق قاضي صاحب، اول خو لږ زموږ اوریدونکو په دې خبر کې چې د دې فیصلې دا چې شوې د دې قانوني حیثیت څه دی؟
جی خودی ظاہر خبر ہے کہ سپریم کورٹ ججمنٹ دے تو ابھی قانونی اہمیت خدا دے کہ پورا اداروں باندھے اس لاگو دے لازم دے کہ آگے باندھے عمل درآمد ہو جی جی فیصلہ کی جگہ دے مقدا خبر کو ثابت ہے تروسو پوری کہ سمبا ایکسٹینشن شی دی دا ابھی تو قانونی حیثیت نو اور دا دے قانون نہ پارا تر دا ٹول کر دے شی دی اس سپریم کورٹ دارے کچھیرے پارلیمنٹ یا حکومت دا خواہش لری نظر دوبارہ پکار دا کہ وہ باقاعدہ قانون سازی ہوشی اور دیدی مطلب دا جو چشپر میں سے پورے موجودہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ٹائم میر کر سو کو آگے دوبارہ کے کمرے کا آگے نپس کبھی کنٹینیو گئی نہ آگے دوبارہ وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کے کمرے دے دوبارہ وہ قانون سازی گئی نہ صرف اس حکومت ذمہ داری پاتے نہ سو بلکہ پورا پارلیمنٹ ذمہ داری شو
پارلیمان چیری پا دے لڑکی سکولی شی سکردار تر سر کولی شی
کوئی ٹور کردار اس کے پارلیمنٹ پاتے تھے اگے کی بڑی حکومت کردار خام خالی سے ہر کی جی بنیاد اور گورنمنٹ کی گورنمنٹ چیزیں فی الحال پارلیمنٹ کے پذی پوزیشن کے لیے بیچ آ رہی ہو عام قانون ہم چکم نے ای پاس کی عہدہ ہو شاید چکم نے پذی کے پورا شاید کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پذی کے پکار دے وہ دیر وجہ نہ چکم نے خامخا حکومت مشکلات دو چار کیجیے خو اس خبر ابھی کی بنیادی طور باندھا تھا کہ پارلیمنٹ کڈیر کمزور ہے پارلیمنٹ پاتشے دے تو آگا ہمیشہ چکن دے سادہ پورے چکن دے اگئی یو اسٹیبلشمنٹ دا قسم چکم خواہشات دی اگئی ریزسٹنس آئی کرے دے لکتا سو پیا چی نو دا رگی ریزسٹنس یا لگتا مو حالانکہ آگا پارلیمنٹ ہو چکم اگئی پخپن لاس چوکڑے دا رنگی چسنگی مشرف ام پہلے پو وقتی چکم دے آئی کم دا رنگی بات سیزو ندا سیزو چاہیے گوشتو چہرہ پارلیمنٹ نو بھی خودی لے دین دے پاس دا ٹول ارتشی اور بل دی کی اس یو خاص مسئلہ دے پارلیمنٹ دے پارا دا کیا آیا یو خاص تدی دے پارا دا قانون سازی دے او کی حکومت کی دا اڑے یو اخلاقی مسئلہ دا دکا کی جو امریکن سیکٹری آف سٹیٹ اگر دا خبر کری ہو کہ قانون بلش شہنے میں اگر چکے ہم نے پارلیمنٹ دا خواہش لری یا پورا پاکستان عوام دا خواہش لری کہ موجودہ چیف سے کرنے دا دے کنٹینیو کی ایز اے چیف آف دی آرمی اسٹاف تو خبر ہوں دا کہ پارلیمنٹ دا فیصلہ ہو کی آگے صورت کی سے کرنے
جواب کو مرا کچھ حکومت تو اپوزیشن ترمن رکھو اختلافات ہم ڈیر دی نو کہ پدی لڑ کے قانون سازی وہ نہ شوا نو حکومت آرڈیننس راوستی شی
نہ ابھی کی آرڈیننس شرا تے کہ جی آرڈیننس ہم چیک اپ عمر یہ تھا صرف دری مشتی او بے دری مشتی نور تلی شی سمانا نہیں پتا کہ کم نے نہ خامخا حکومت وچ کم نے قانون سازی کی
سمانا
او دے سرا کہ کم نے ماخول خیال دا دے کہ دی تو خبر زالا نو دی سرا وچ کم دے کی چیف اف بیار کی سٹاف چکم آفس تے
سمندر ڈیر مننا استاد ساکا جی سے ڈیر ڈیر مننا خدای پامان. ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت هغه فیصله غندلې چې د پوز د مشر قمر جاوید باجوا د نوکرې د مودی غزول لپاره بدلونونه کړي او د پاکستان بار کونسل د دې پریکړې په ضد نن په ټول ملک کې په عدالتونو کې د نه حاضرېدو کاربندیز هم کړی. تفصیلي حال په د پیښور نه د ډیوه خبریال حمید الله نور.
په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت او د افاقي کابینه هغه پریکړه غندلې چې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرۍ د مودی غزولو لپاره بدلونونه کړي او د پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف د قضیې د فیصلې او درولو لپاره عدالت ته خواست کړي دي. پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت د یادو پریکړو پر ضد نن د زیارت پورس پټول ملک کې په عدالتونو کې د نه حاضرې دوه کاربندۍ سم کړي او د سپریم کورټ نه علاوه په سلورو های کورټونو او ماتختو عدالتونو کې وکیلان خپل کار ته د احتجاج په توګه نه دي حاضر شوي. د پیښور های کورټ یو وکیل شاب خټک وایي
د آرمی چیف د توسی پاور زه هم ځان سره واخستو یا پیدا کړو نو اوس د اړتال دغه خلاف ته چې حکومتي چارواکو او عمران خان او دغه منسترانو په یو غلطه طریقه باندې هغه لګیا دي په آرمی رولس کې او په دې شیزونو کې امندمنټس کوي او په جایز ناجایز طریقے سره خپل مقصد پورا کول غواړي د قانون خلاف نو ځکه نن دا هړتال. په دې کې هغه د جنرال مشرف والا خبره هم شامل ده چې جنرال مشرف چې ده هغه دغه خلاف کم د های ټریزن کیس چې آرټیکل 6 لاندې هغه ټریبیونل کار کولو لګیاو الته هم کتا سو ګورای نو عمران خان او دا غمل ګرو یو درخواست ورکړو لکه د دې کیس کې د مدیان دی د حکومت ته.
پاکستان بار کونسل ویلی تحریک انصاف د حکومت دا پریکړه غندي چې د فوز د مشر قمر جاوید باجوا د نوکرې د مودی غزولو کوم نامه کې ورته ستره محکمه غلطه ور په ګوته کړی او له هغه وروسته په اړوند قوانینو کې بدلون کړی دی. په پاکستان کې وکیلان کاربندیز د عدالتونو څخه بایکاټ په داسې حال کې کوي چې د فوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرې د مودی غزولو پر ضد خواست باندې نن په دریم ورځ په ستره محکمه کې اوریدنه روانه وه. وکیلانو د تحریک انصاف د حکومت د دې پریکړو پر ضد هغه وخت کاربندیز اعلان کړی او د تور ورځ منځولې ویلي کله چې حکومت د اگست په میاشت کې د کمر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرې د مودي د نورو دریو کال د پاره د غزولو پریکړه کړې و. د پیښور های کورټ یو بل وکیل طارق افغان وایي
وفاقي کابینه د دغه غیر آئینی اقدام خلاف دا اړتال روان دي پټول ملک کې په ډیسټریکټ کورټس کې په های کورټونو کې په ټولو کې په کامیابی سره روان دي او یو وکیل هم په عدالت کې مقدمه ته نه پېښ کیږي. بار کونسل د رولز مطابق چې کله اړتال نو وکیل نشي پېښ کېدای نو دا غي د وجه نه ټول کاروایان چې دی غم وتل دي او جسمره مقدمه وي دا غي تاریخونه بدلیږي نو په راتلونکي وخت کې به دا غي مقدمه اوریده کیږي.
بار کونسل د حکومت د پریکړه هم رد کړي او غندلې چې د بخوانی فوزي امیر پر ضد دغه دارې د قضیې د فیصلې او درولو لپاره اسلام آباد های کورټ ته خواست کړو چې دغه فیصله دی د اورولو صحه او دروي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
اور اوریدونکو تاسې د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست. د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت ویلی د اسلام آباد د های کورټ د پریکړه نه مني چې ګواکې د پرویز مشرف په اړه مقدمه کې د خپل فیصله وځنډوي. خو نن چې د نومبر په 28مه د پرویز مشرف د غداری په مقدمه کې د فیصلې اوریدو توقع ځانګړی عدالت د پریکړه نه دا اورولې او پرویز مشرف ته امر کړی چې د دسمبر تر 15مې نیټې پورې عدالت خپل بیان وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابیه پیر په ریپورت کې اورو.
خصوصي عدالت ته پخوانی صدر او فوج د سرلشکر جنرال پرویز مشرف په ضد د سنگین غداری د مقدمه په محل ویلي چې د اسلام آباد های کورټ د پریکړې پابند نه دی. خدای هم ویلي چې پرویز مشرف ته د دسمبر تر 15 نیټې پورې خپل بیان ریکارډولو حکم ورکوي او د دې وروسته به د هرې ورځې په بنیاد هغه اورېدنه کوي. د اسلام آباد خصوصي عدالت ته پخوانی صدر پرویز مشرف په ضد د سنگین غداری د مقدمه اورېدنه د جسټس وقار سیټ په مشرۍ کې درې غړي زا بنچ وکړه. خصوصي عدالت ته پرویز مشرف په ضد سنگین غداری د مقدمه پریکړه د نومبر 19 نیټه محفوظ کړي وه چې د نومبر په 28 نیټه اورونکې وه. خو تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ د پریکړې اورولو په اړه د حکومت خواست منظور کړي وو او خصوصي عدالت یې د پخوانی صدر په ضد د پریکړې کولو څخه ګرځولې وو. د خصوصي عدالت جسټس وقار احمد سیټ وویل چې د اسلام آباد های کورټ پر پریکړه څه تبصره نه کوي. عدالت د مقدمې اورېدنه د 15 دسمبر پورې وځنډوله او ویل چې د دسمبر تر 15 نیټې پورې به پرویز مشرف ته خپل بیان ریکارډول وي. د دې وروسته به د هرې ورځې په بنیاد مقدمه اورول کیږي. په دې محل جسټس شاهد کریم خپل پریمارکس کې وویل چې یوازې د سپریم کورټ حکم منلو پابندي. بل پلو ته په 28 نومبر د پرویز مشرف په ضد د سنگین غداری مقدمې کې د خصوصي عدالت له اړخه پریکړه محفوظ کولو پر ګام په لاهور های کورٹ کې هم چیلنج کړی سوی و. لاهور های کورٹ وویل چې اسلام آباد های کورٹ له اړخه ریلیف ورکړی سوی دی. اوس دغه مقدمه په لاهور های کورٹ کې څرنګه اورول کېدای شي؟ وروسته د پرویز مشرف وکیل د مطبوعات سره خبرو کې وویل چې ریلیف حکومت ته ورکړی سوی دی او دوی اعتراض خصوصي عدالت پر جوړښت لري.
فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کابینہ اور وزیر اعظم.
وفاقی حکومت کابینہ وګه د وزیر اعظم لاړه خ دایر کړی سوی دی. هم دغه سبب دی چې نو وزارت چلی دی سی او نو استخازه چلی د سیم. بل اړخته د قانون پوهانو وینا ده چې پرویز مشرف مقدمه کې نه دی وړاندې سوی. خو هر څو قسمه پریکړه چې راځي هغه به د تاریخ برخه جوړیږي. په کار دی چې شفاف مقدمه وچلول سی. قانون پوه بابر ستار وایي
یہاں پہ مارشل لا لگتے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو انڈائٹ کیا گیا, اس کا مقدمہ چلایا گیا.
دلتا مارشل لا لگے دلی په لومړي ځل یو عامر په ضد مقدمه چلول سوی دم چې سزا یې پھانسی یا عمر بند کې دی سیم. دغه شان مقدمو کې توندي په کار دی ونه سی او شفافیت خیال وساتل سیم. ولې چې دغه پریکړې د تاریخ برخی جوړې دی سیم. په خوانی صدر او د فوج سرلشکر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف کال 2000 د نومبر د میاشتې په 3 نیټه په هیواد کې ایمرجنسی لګولې او آئینه معطل کړې و. مسلم لیگ نواز ډلی واک تر لاسه کول ورسته کال 2014 کې د دې په ضد مقدمه چلولو د پاره خصوصي عدالت کې خواست کړې و او پرویز مشرف په ضد د آئین په ضد ګامونه پورته کولو تور لګولې او د آئین د آرټیکل شپږم لاندې سنگین غداری مقدمه ترچ کړې و. خصوصي عدالت پرویز مشرف عدالت ته د نه وړاندې کېدو او بیان نه ریکارډولو له سبب اشتهاري ګرځولې دي. رابعه پیر, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. Thank you. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا یو سات خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا نیخ پنی غ دوام لري زې مهوش چلی
اوزه بارکوال می اخیل
یو ور بیا غوښه د مهمو خبرونو سره ټکو تا
د پاکستان سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری مدا تر شپږو میاشتو غزولې چې وایي حکومت به تر شپږو میاشتو د مودې زیاتولو په اړه قانون جوړوي او د دې قانون تر جوړېدو به شپږ میاشتې جنرال باجوا د پوز مشر وي
اگر یہ آئین کے اندر ترمیم لائیں گے جن کو دو تہائی میجورٹی چاہیے ان کے آپس میں تناؤ بھی ہے سیاسی پارٹیز کا
پاکستان کے د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت هغه فیصله غندلې چې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری د مودې غزولو د پاره یې بدلونونه کړي او د پخوانی پوزي عامر پرویز مشرف د قضیه د فیصله او درول د پاره یې عدالت ته خواست کړی دی
دای وای داسې ګنګوسی دي چې ګواکې د حکومت عمل په نتیجه کې د بیجینګ کانفرنس ځنډې دلای دی داسې نه ده چین غواړي د سولې د کانفرنس قربتوب وکړي مونږ ورسره موافقه کړې ده
او د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي افغان حکومت لا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره پر جنگ بندي ټینګار کوي د افغان ولسمشر د دفتر د نړیوالو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي حکومت درې طالب مشران د انساني خواخوږۍ لمخې خوشی کړل اوس نو طالبان هم باید سولې ته عملي تیاری وشي
دای وای داسې ګنګوسی دي چې ګواکې د حکومت عمل په نتیجه کې د بیجینګ کانفرنس ځنډیدلی دی داسې نه ده چین غواړي د سولې د کانفرنس قربتوب وکړي مونږ ورسره موافقه کړې ده
او غوږ شئ د خبرونو لنډیز ته
د پاکستان سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت په موده کې د پراختیا د مقدمې لنډه پریکړه اورولې او د هغه د نوکری موده تر شپږو میاشتو غزولې ده له پوز د جنرال باجوا ریټایر کېدو موده نن د شپې 12 بجې پای ته رسیدونکې وه سپریم کورټ نن په خپله لنډه پریکړه کې ویلي حکومت به تر شپږو میاشتو د پوز د مشر د ګمارنې او د مودې زیاتولو په اړه قانون جوړوي او د دغه قانون تر جوړېدو به هغه د تر شپږو میاشتو پورې د پوز مشر وي
او په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت هغه فیصله غندلې چې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری د مودې غزولو لپاره یې بدلونونه کړي او د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف د قضیه د فیصله ودرول لپاره عدالت ته خواست کړي پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت د یادو پریکړو په ضد نن په ټول ملک کې په عدالتونو کې د نه حاضرېدو کاربندیز هم کړي او د پاکستاني خصوصي عدالت د پوز پخوانی مشر او د هیواد پخوانی صدر پرویز مشرف ته امر کړی چې د هغه خلاف د غداري په مقدمه کې دی هغه د دسمبر د 15 نیټې پورې عدالت خپل بیان ورکړي خصوصي عدالت دا هم ویل چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به مني او د مشرف پړه مقدمه کې به لا خپل فیصله نه اوري
د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي افغان حکومت لا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره پر جنگ بندي ټینګار کوي د افغان ولسمشر د دفتر د نړیوالو اړیکو سلاکار وحید عمر په افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه د امریکای د ګډو ځواکونو د مشر مارک میلی د څرګندونو په جواب کې ویلي حکومت یې درې طالب مشران د خپلو نړیوالو متحدینو په سلا مشوره او د انساني خواخوږۍ له مخې په شرطي ډول خوش کړل وحید عمر یې لمن دی چې د طالب مشرانو خوش کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او طالبان هم غواړي چې همداسې خواخوږي او سولې ته په عملي توګه تیارای وشي
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی وایي د تیر وخت په مقابله کې افغانستان کې د سولې خبرو ترونه د کامیابو نتیجو هیلې سیوا شوې او تمه کیږي چې نږدې راتلونکي کې به د سولې تړون ممکن شي د شروع یا چهارشنبې پر ورځ افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې جنرال مارک میلی خبریالانو ته ویلي موږ به په نږدې راتلونکي کې کامیاب مذاکرات وکړو او هیله من یو چې دا خبرې به د سولې تړون ته لار هواره کړي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي په نږدې وخت کې به د ولسمشرۍ ټاکنو لومړني نتایج اعلان سي هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل ټولې هغه رایې به شمیرل کیږي چې د تکنیکي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله نه دي ترتیب شوي
او په البانیا کې په تیرو دریو لسیزو کې راغلي تر ټولو زورورې زلزلې کې د مړو شمیره د تیر شروع په ورځ 150 ته رسیدلې او په هیواد کې دغه ورځ لمانځل شوې په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي او چارواکو ویلي دي چې د مړو شمیره زیاتې دي شي ځکه چې ګڼ شمیر خلک لا تر اوسه بې درکه دي
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلوي احتجاج کوونکو په پلوي دوه قانوني مسودې لاسلیک کړي دي چې د بیجنګ لخوا د سوداګرۍ په تړون کې توازن او ګواښونه موجود دي د امریکای کانګرس او سینټ دغه دواړه مسودې تیرونه منظوري کړي دي او روسای خبر دا چې شمالي کوریا په داسې وخت کې د توغندۍ یو بل ازموینه کړې چې څو اونۍ وروسته به د اټمي پروګرام پر سر د خبرو ټاکلې موده پای ته رسیږي. دا په شاوخوا یو میاشت کې د شمالي کوریا لومړۍ او له تیرې مې میاشتې راهیسې د وسلو د ازموینې دیارلسم پړاو دی.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي په نږدې وخت کې به د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړني نتایج اعلان سي. بل لور ته ځینو د ولسمشرۍ امیدوارانو د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ګواښ کړی که هغه یو سل دیرش زره رایې چې د انتخاباتو له ټاکلي وخت وروسته استعمال شوي ونه شمیرل سي نتایج به ونه مني. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حقمل سادات روان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي مکلف دی چې د افغانستان د خلکو لارایو ساتنه او دفاع وکړي. دې کمیشن مشر هوا عالم نورستانی نن د پنجشنبه په ورځ خبری کانفرنس ته په خبرو کې ویل ټولې هغې رایې به شمیرل کیږي چې د تخنیکي او نورو بیلابیلو ستونزو له امله نه دي تنظیم شوي. دی هغو کسانو رایې چې د انتخاباتو پر مهال یې استعمال کړي خو د تخنیکي ستونزو یا د ساحوي کارمند د تېروتنې له امله چې د بایومیتریک ساعت په سمه توګه تنظیم شوی نه وو او یا دا رایې بتیلې شي. که چیرې له ټاکلي وخت نه بیرون رایې کارول شوي وي ولې د ټاکنیزو ډلو او د سیاسي عذابو د څارونکو لخوا د نتایجو فرمونه لاسلیک شوي دي؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ځان مکلف ګڼي چې د افغانستان د خلکو لارایو حفاظت وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په ټاکلي وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو د نه اعلانېدو په اړه د افغانستان د خلکو له حوصلې مننه وکړه خو ژمنه یې وکړه چې له ټولو قانوني څېړنو او ارزونو څخه وروسته به په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان شي.
یو ځل بیا د افغانستان ستر ملت ته وعده ورکوم چې ستاسې ناست کمیشنران ستاسې په زور کې د افغانستان د خلکو واقعي خدمتګاران دي. موږ د ټولو نظریاتو ته احترام لرو. هما موږ به هیڅکله د هیچا تر تاثیر لاندې لاړ نه شو. زموږ لپاره افغانستان او د افغانستان د خلکو رایه د احترام وړ ده. احترام ورته کوو. په خپل عهد او پیمان ټینګ ولاړ یو.
دا په داسې حال ده چې عبدالله عبدالله رحمت الله نبیل او ګلبدین حکمتیار چې د ولسمشرۍ د ټاکنیزو ډلو مشران دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ګواښ کړی که هغه شاوخوا 1,10,000 رایې چې د انتخاباتو له ټاکلي وخت څخه بیرون استعمال شوي دي په شمیر کې حساب شي پایلې به یې ونه مني. د افغانستان انتخاباتو د پایلو د معلومولو پروسه په داسې حال کې له یو کړکېچ سره د یو شمېر ټاکنیزو ډلو او د سیاسي عذابو لخوا مخامخ شوي چې دغه ټاکنې له نن څخه شاوخوا 2 میاشتې مخکې تر سره شوی خو لا یې تر اوسه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ. فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټویټر @ بی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.
ګران اردوونکو، واشنگټن ڈی سی اسټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. اوس باندې کو یو بل رپورټ. د افغانستان راتلونکو تاجران ګیله لري چې دوی د تیرو دوه اونیو راهسې د پاک افغان چمن پوله باندې چې دی ډیرو ستونزو سره مخ دي او د اف سی په اهلکارو باندې تور لګوي چې دوی د دوی لارو دروي افغانستان ته اتلو نه وړاندې دوی افغانستان کې داخلي دوته نه پریدي. خو په دې باندې د ډیوا خبریال نعمت الله سره دی چې کله د اف سی چارواکو سره خبرې وکړي نو هغوی دا تورونه رد کړل او وی ویل چې دا غلط دي. په دې باندې نور حال د نعمت الله سره دی په دې رپورټ کې اورو.
د چمن سره د لارې د پاکستان د کراچي بندر څخه د افغان ترانزیت ټریډ زیاته برخه په افغانستان کې داخليږي. خو دغه ترانزیت کلیرنګ کوونکي کمپنۍ ایجنټان وایي چې تیر دوه اونۍ څخه د چمن پر سرحد باندې دوی مخ ته ډېر مشکلات دي چې د چمن پر پوله د چارواکو د بې ځایه بندیزونو له امله د ترانزیت ټرالران په شپو شپو د سړک پر غاړه ولاړ په افغانستان کې داخلېدو په انتظار وي. د دغه ټرالرو ډرایوران وډیو ته هم وویل چې په هر کانټینر کې د افغان تجارانو د کورونو روپو مالونه دي، خو دوی دلته پر پوله بند پاتې دي او څوک نه پوښتنه کوي او نه مې غم خوري.
ما نوم مرز علی خان ده، وزیرستان اوسیدونکی یم او دلته نن شپږمه ورځ ده. موږ برا راوړې ده او قرار ولاړې او کلم کار نه کېږي. کښته ملوي لاړ ته نشته، کله څه وایي او کله څه وایي. په دې حساب باندې نن د موږ بیګا شپږمه شپه ده او روډ ته چې راوتلي یو په دا روډ باندې رش ډېر زیات دی او بعض د رش د واجه په دا روډ کې تقریبا دوه درې شپې د موږ په دا روډ کې ووتلی چې ولاړ یو قرار. موږ دا وایو چې یار لږ دا کښته ملا چېرته صحیح طریقه جوړه کړي، لږ د هوټل والا ډوډۍ طریقه ده صحیح نشته. دی
کشنران کوم د لکه کروڑا کروڑا مال دی ګاډی هم د کروڑا او د کشتونه را پیسې دی وسرانی اخیستی پر کوم ولاړ مر د دوار خو اوس دای دغه د سبرور د ترانزیت مال دی پیسې لږی په ذات وسی لږ چس چس سر خلکی جوړی موږ هم دی بچان روزی کی وغکو
ورور لخپل لاری ستلای نس سی ولاړ چې ورور جان په دریان د شاده خو پس در لګی ورور جان خپل د شاده خو پس در لګی نن موبایل د سوالی سبا ورور جان کاغذان د سوالی ورور جان یو خو نه مال میج ورور مږی په ذات وس بس مږ ولاړ ورور جان واولو برتر واولو بس مر د
د پستلی وش تاریخ راغله پر 15 تاریخ اسکاټ را کړی دی دروسه ز پر روډ ولاړ بارې ما شام روینانو بتیم وړیږي چوکیدارې مې ور کړل د 200 روپۍ پروفیسر بیره بتیم وړیږي.
خود ته پر چمن سرحد باندې د پاکستان د ګمرکاتو چارواکي پیروز خان ډیو ته وویل د پاکستان د کسٹم لخوا د دغه ترانزیت ټرالران کلیر سوی دی او د دې ته زوري کاغذات هم ورکل سوی دی. سدی کم ذمہاری و هغه دی پر کړی د خو اوس خبر نه دی چې څه مسله د دغه ټرالر پر پوله ولاړ دی. خو ډیو په دې حق دلته د پاکستان د سرج ملیشیا ځواکونو د سیمې ز مشر څخه هم په دیاک لو پښتل خو هغه هم وڅ ویلو ته تیار نه و. یوازې دا وویل چې دوی لوخان پر پوله د ترانزیت په مخ کې څه قسمه مزایمت نشته، خو په دې حق له د افغانستان د سپین بولدک د ګمرکاتو د رئیس څخه هم پر ګرځنده ټلیفون د دریز د خصول حیثیت وکي خو هغه هم جواب نه وایي. دا خبره د یادونی ورده سپروان اونې کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ورسنۍ ته دا خبره کړې و چې د پاکستان څخه تیرېدونکو افغان ترانزیت د مخ ته کوم مشکلات هغه دی پوري لړل کړل سي. خو د هغه باوجود د ترانزیت په مخ کې دغه د مشکلات تیس ورځ د ابلی زیاتیږي. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
اوس یو بل رپورټ ستاسو پام راګرځو. د بشري حقوقو د مبارز ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل چې شاوخوا یو میاشت مخکې په پېښور کې نیول شوی وو پر هغه تورو چې د پاکستان د ریاستي ادارو په ضد پر ټولنیزو رسنیو لیکنې کولې او خلک یې د ریاست په ضد راپارول. پروفیسر اسماعیل تیره ورځ په شرطیه ضمانت خوشي شوی. د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاو سره خبرې کړې او د دغو خبرو په بنیاد یې دغه رپورټ را لېږلی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالې میرمن ګلالی اسماعیل پلار او د بشري حقوقو مبارز پروفیسر اسماعیل دوه ورځې وړاندې د پېښور هایکورټ په ضمانت بندیخانې نه خوشې شوی دی او نوموړي ډیوه سره خبرو کې وویل د تیرې میاشتې په څلېرویشتمه چې کله زه د هایکورټ نه بهر راوتم نو په زوره او وهلو ټکولو یې ګاډي ته وخېژولم.
چې څنګه د هایکورټ د ګیټ نه مې قدم برابر کړ نو دلته ایف سي والا او سپینو کپڑو والا خلک چې کوم دین ورالل لتې یو سکونه وهل کنزل او وهل شروع کړل او پلتو لاتوی باندې یو گاڑی کې یو گاڑی تو خې جوړم دی کې راکړه او گاڑی کې بند کړم او هغه گاڑی روان کړ.
وای رستو تانی ترا واستم او بیا بل ورځ عدالت ته پیش کړم خو یو میاش بندیخانی کې په ما هیڅ قسمه تشدد نه دی شوی او د دې پښتنې چې آیا دې به اوس هم د رائے د ازادۍ لپاره خپل مبارزه جاری ساتي.
د پاکستان آئین مالا دا حق راکئی چې زه ماته د آرټیکل 19 لانی د اظهار رائے آزادی دا خو زما حق د پاکستانیانو حقوق غصب شوی دی نو زه به د دې لپاره کار کوم ما دینه څوک منی کولې نشي غلې کولې بنشي او که څوک ممړی نو زما بسوره ژوند پاتې مړمنی کی.
پروفیسر اسماعیل زیاتی د بشری حقوقو لپاره به زما مبارزه دوام ولري، خو په ځینو نادولتي تنظیمونو تنقید کوي او وایي دی صرف د پیسو لپاره د بشری حقوقو نوم اخلي، خو هیواد کې ډیر کم داسې تنظیمونه دي لکه د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون یا ایچ آر سی پی، او وایي دغه تنظیم سره به زه هر قسمه مرسته کوم. پروفیسر اسماعیل ویل د پېښور بندیخانه کې د یوې میاشت بند تیرولو په وخت دغلته د قیدیانو ژوند مې نږدې نه ولیدو او د قیدیانو د حقونو لپاره اراده لرم چې د خپلو وکیلانو ملګرو په مرسته های کورټ کې یو پیټیشن داخل کړم. او د نوموړي نه مو چې پوښتنه وکړه آیا دی به هم دلته خپل مبارزه جاري ساتي او کنه خارج ته به په تګ مجبور شي؟ نو هغه وایي
موږ په پاکستان کې پاتې یو، دا زموږ وطن دی، دا زما د پلار نیکه خاوره ده، دا پښتون وطن، د پښتنو وطن، دا زما وطن دی، زه د دې وطن بچی یم، دا زما خاوره ده او زما خاوره به په دې وطن کې، زما وجود به په دې وطن کې خاوره کیږي. موږ به دلته پاتې یو، موږ دغه فیصله کړې ده چې موږ به هم دلته یو.
په پروفیسر اسماعیل او د په کورنۍ د ترهګرۍ په ضد محکمې یو بل مقدمه هم لیکلې ده چې دا وخت په پېښور های کورټ کې په اورېدنه روانه ده او پروفیسر هغه کې د گرفتارۍ نه وړاندې ضمانت کړی دی او په دای تور دی چې خارج نه چې به کمې پیسې د دې بینکي اکاونټونو ته راتلې هغه به دې ترهګره تنظیمونو ته ورکولې، خو پروفیسر دا تور ردی او وایي محکمې سره د دې تور عدالت کې د ثابتولو هیڅ شواهد نشته. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
اردنکو وایس آف امریکا ڈیوان یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه خپرنی غوري. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکې اداره عورت فاونډیشن وایي چې روان کال په بلوچستان کې د ښځو په ضد تشدد چې کوم پیښې دي نو یو ګڼ شمېر پیښې رپورټ شوي، د عزت په نامه وژنو په کیسونو کې یو کم اویا ښځې چې دي هغه تر اوسه وژل شوي دي او اوولس ښځو د کورني تشدد له وجې ځانونه وژلي دي. دې تر څنګ څلور ښځې چې دي هغه تښتول شوي، په دریو ښځو تیزاب وشتي شوي. په دې باندې د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی او تفصیلي رپورټ تیار کړی دی، تاسو پام راګرځو.
د تیرو کلونو په څیر 2019 کال هم د بلوچستان ایالت د شجنو لپاره ښه کال نه و بلل سو. د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي غیر دولتي موسسي عورت فاونډیشن رپورټ دی چې د روان کال په یولسو میاشتو کې د ښځو پر ضد د بیلابیل ډول تشدد یو سل اتلس پیښې رپورټ شوي دي. د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اکله د کوټې د بیوټمس پوهنتون ښځینه زده کوونکې وایي په ټولنه کې نرواکي ده، ځکه ښځې له بیلابیل ډول تشدد سره مخ دي.
زما نوم نړۍ دی، زه دلته بایوټیک ډپارټمنټ ایم ایس ریسرچ کوم. هر قسم وایلنس سبمن باندې مې د خاندان د وجه، خپل کور د وجه پریشر وي، دغه د وجه د ام یو تشدد استکاج په شزه باندې شز مخامخ نه سي راتلی، خپل اظهار نه سي کوي، خپل خواهشات، خپل خبره نه سي سوالم. زما خواهش دی هانر کلینګ باندې سي کوي دا خلک نن سبا. دا هنر هر څوک هر چا خپل عزت یا خپل غوي دا مطلب نه دي ستې نشانه خالی شز جوړ کړي، حالانکه الکانو کې مردو کې هم دا شی استه نه، لیکن یا سی هنر کې نشانه وي زموږ په سوسایټي کې همیشه یو شز وي. کما دا خبره بار وایي چې د ما سر دارنګ او د ما سر بد وسو نو خلک به خبرې کوي، سما فیملی زما د خاندان عزت به ولاړ سي، نو نام یو تشدد سي، خپل ظلم، خپل ځان باندې یو ظلم، یو خبر خپل ځان غپټوان، دام یو شز خپل ځان خپل یو هغه کوي ظلم.
ز مروه د بیوټمز یونیورسټي سټوډنټ يم، آی آر ډپارټمنټ کې ز سبق وایم. اول خبر خدا چې موږ سوسايټي چې دا هغه پټریارکل سوسايټي ده، نو چې میل دی هغه ډېر ډومینیټنګ پرسنالټی لري زموږ په سوسايټي کې، نو ګرد پاور او ګرد ډومینانس دي هغه د سړي په لاس کې ورکول شوی دی.
د زده کوونکو په وینا کې په ټولنه کې شجو ته د برابرۍ، د علم، سیاست او جایداد حق ورکړل سي، نو د شجناو پر ضد به تشدد کول کم سي.
نه موږ دا غوړ چې سړی مختولار سي، د شجې سره موږ دا غوړ چې شجه د سړي سره مختولار سي. د تشدد ذمہوار څوک دی؟ ذمہوار زموږ سوسايټي ده، زموږ مایند سیټ دی. کدا چینج سی؟ نو چینجز راتلی سی. ک رولز اور ریگولیشنز فالو سی، وومنز ته هغه غا رائټ ورکول سی، دا سی لاس کښې دول سی گورنمنٹ کی چې وومنز لپاره هغه غا یو بیسک رائټس دی، چې بای تعلیم کی رائټس، ایجوکیشن رائټس، دا غا رائټس ورته کښې دی. نو بیا چې دا سوسایټي چینج کې دی سي
اډوكيشن شز د پر مست دی سیکنډ جائیداد شز د پکارې جائیداد کې مخبل برخه ملاو سي اور ترډ دوی ته په سیاست کې سي انرولمنت ملاو سي نو دا هم یو ډیر غټ حق دی چې سیاسي نو دا چې سیاسي دا پکار دي چې خپل کوشش وکړي سایټي دوی ته پرووایډ کړي او دوی خپل کوشش وکړي لاس دی کې دا شی
دا عورت فاونډیشن د ریپورت مطابق په بلوچستان ایالت کې په تیرو یولو سمیاستو کې د غیرت پر نامه یو کم ویا شزي وجل سوي ول شزو ځان وزنه کړي څلور اغواسوي او پر درې شزو تیزاب پاشل سوي او د دې ترڅنګ درې شزي د کور د وګړو لوري ډبول سوي دي راپور کې په ګوته سوي چې دا یو ځه هغه پیښې دي چې له پولیسو سره ریپورت درسوي او معلومې دي حفیظ الله ستوري شیرانی امریکا ژغ ډیوا کوټه
په پاکستان کې سبا زده کوونکي د یووالي مارچ کوي په پېښور کې هم په دې اړه تیاری روان دي زده کوونکي وایي د دې مارچ مقصد دا دی چې د زده کوونکو له تنظیم سازي بندیزونه لرې کړل شي په دې اړه نور تفصیل پېښور د ارشد مومند په ریپورت کې اورو
مشتاق دورانی د زری پوهنتون زده کوونکي دی سره د خپل ملګرو ګرځي او یو کم دیرش نومبر باندې کېدونکي د زده کوونکو یو والی مارچ ته د کالج او پوهنتونو نور زده کوونکي رابلی مشتاق دورانی وایي د مارچ بنیادی لس غوښتنې دي او هر صوبه کې د هغه ځای په مناسبت غوښتنې سیوا کېدای شي خو مشتاق دورانی په وینا د زده کوونکو یو والی مارچ کوونکو بنیادی غوښتنه د زده کوونکو تنظیم سازۍ نه بندیزونه ختمول دي
دی تیر وختونه کې وګورو د سولې سيزو کې نو موږ سره دک څه چرته په ملکی سیاست کې چرته داسې زوګ نه دی را پیدا شوی چې د دک سټوډنټس یونین نه راغلی وي ځکه چې هغه باندې بینو نو خلک مخکې نه دی راغلی دک څه چې د سټوډنټس یونین کله وونه دک څه سټډي سرکلې بکې دی د سیاست د خپل حقوق د دې خبره بکې دا خلک په هیدل خو چې دک بیندي نو ضروري خبره ده چې دا کس بیا به دا خبره مخکې نه راځي یو لیډر باندې پیدا کیږي زده کړه باندې پوها باندې
په پاکستان کې د اتیامي پالیسیز کې پوزي ډیکټیټر ضیاءالحق د زده کوونکو په تنظیمونو بندیزونه ولګول کوم چې تر دې دمه دوام لري خو زده کوونکي دغه بندیزونه ختمول غواړي او د یووالي د مارچ کې په ټول ملک کې په سلويختو ځینو کې کیدونکو احتجاجونو کې د دوی بنیادی غوښتنه هم دغه ده د پېښور پوهنتون ښکلا بچا هم سره د خپل ورور سنگین بچا په پېښور پوهنتون کې ګرځي او زده کوونکي سباله کې دونکو مارچ کې ګډون ترابلی
په دې مارچ کې د فیمیل شکر په دغه حواله سره ضروری دی چې دا یو شی هم مات کړل شي چې نه فیمیل چې دا هغه هم انسان دی دا هغه هم حقوق دی هغه هم خپل د حقوق جدوجہد کولای شي په دې حواله سره زموږ کمپاین روان دی پېښور یونیورسيټي کې زموږ سره ډیر فیمیل داسې دي چې هغه یې دی او کم چې موږ په هغه پسې یو هغه ته موږ د کم مطالبات چې د دې مارچ هغه په اړه کې موږ هغه ته خبره کوو نو هغه ډیر انټرست شو کوي او هم مطلب هغه د دې مارچ لپاره مطلب وایي چې موږ به زو او د مارچ کې به شرکت کوو
په پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر درویش افریدی وایي د زده کوونکو تنظیمونو باندې بندیزونو له وجې ځوانان غیر سیاسي شي او په ملک کې موروثي او روایتي سیاستدانانو ته لار هواره شي
ولسی سیاست پاپولر پالیټکس دا غي مخالف د سټیټس اورینټډ خلک وي هغه خلک چې په واک باندې قبضه وي دوی نه غواړي چې دغه واک ته دوی د لاس ووزي او د واک چونکې سیاست د ولس په لاس کې وسله ده دوی نه غواړي چې ولستا عام خلکو ته دغه وسله په لاس ورشي
ماهرین وایي د زده کوونکو د تعلیمي سرګرمیو سره سره سیاسي روزنه هم مهمه ده او دوی ته د تنظیم سازي اجازه ورکول پکار دي خو بیا ځینې مخالفت کوي او وایي دا د سیاسي ګوندونو تنظیمونو د خپل منځي جګړو او د زده کوونکو د وخت د ضیاع سبب ګرځي ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوا پېښور
گران اردن کو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دی په پیښور کې د مازورانو نړیوالې ورځ مناسبت سره د لوبو یو میلی تنظیم شوی چې مقصد یې په ولس کې د مازورانو حقوق او د پولیو قطرو په اړه شعور پیدا بیدارول وو تفصیلی حال په د پیښور نړیوال خبريال شاهین شارا کوي
په ځانګړي ډول د کرکټ د میلاد د خیبر پختونخوا مازور لوبغاړو او پولیس ترمنځ تابع کړی شوې ده چې مقصد یې ولس کې د مازورانو حقوق او د پولو کترو په اړه شعور بیدارول دي. کونډه تابع کوونکی امر خان وینا ده چې زموږ چاپیرچل کې مازوران د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او داسې قسمه دستورو تر مخې هغوی معاشرې ته خپل حقونه مخ په وړاندې راوستلو هڅې کوي. امر خان وایي دوی غواړي چې معاشره نه یوازې د راروان نسلونو مازورۍ نه بچ وساتي، بلکې د مازورۍ ژوند تېرونکي خلک هم په معاشره کې یو فعال غړی په توګه ومنل شي.
ایونٹس او ایکٹیویٹیز کیږي، بلکې گورنمنٹ چې کوم سٹیک ہولڈرز دی هغه موږ سره مختلف کمیٹمنٹس هم کوي او موږ کوشش کوو چې خپل ایشوز چې کوم دی داغي مخې ته راوړو، دا پولیو افیکټیز چې کوم دی داغي لپاره خبرو وکړو. دومره خبر دا چې کوم افیکټیز دی هغه ټیک تا چې کوم موږ د خلکو ریهابلیټیشن د لپاره کار خبره دا چې کوم لکه سٹاپیج دی لکه د دې اویرنس کول دی چې دا د دې د ویکسینیشن وشي په ټایم، خو چې کوم افیکټیز دی داغي لپاره هم څه کار کول پکار دی.
په ټوله نړۍ کې دریم دسمبر د مازورانو نړیواله ورځ منځلې کیږي چې مقصد یې د هغوی حقونه دنیا ته په ډاګه کول دي او د نړیوالې صحت ادارې یو سروې رپورټ تر مخه د پاکستان 14% خلک مازورې ژوند تیروي. په خیبر پختونخوا کې د ټولې آبادۍ د شمېره 15% ده. په صوبه کې د ترهګرۍ له وجې مازورانو وروسته د پولو نه متاثره خلکو شمېره تر څوک پښتو خوړل سیاله، څوک پښتو خوړل سیاله، څوک لګیا دی چې پښتو خوري. د دې شعر خالق غازی سیال د پښتو نومیالی شاعر او لیکوال، پرون یې له نړۍ سترګې پټې کړې او نن یې په خپله پلارنۍ هدیره کې د بنو په منډانو کلي کې جنازه وسوه او خاورو ته وسپارل سو. په دې اړه له پېښوره زموږ د همکار مدثر شاه یو رپورټ ته ستاسې پام راګرځو.
د پښتو ادب ځلاند ستوري غازی سیال د بنو سیمې په کوټ کا اخوندان منډان کلی کې کال 1903 کې په یوې ادبي او مذهبي کورنۍ کې سترګې پرانستې وې او د شپږ اتیاو کال عمر کې د دې فانی جهان رخصت شو او نن خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي تر 500 کالو پورې د پښتو ادب خدمت کړی دی، تر 1400 پورې کتابونه چاپ دي او دغه شان ناچاپه مواد هم لري. شاوخوا 500 پښتو فلمونه له سندری لیکلی دی او هر څوک غازی سیال شعر او نثر کې افسانې ناول او ناتونو کې تب آزمائی کړی ده، خو زیات مقبولیت سندره کې موندلې ده. لکه درې کال وړاندې چې ډیوه سره یو مرکه کې نوموړی ویلو غزل نه زیات سندره خوښه ده.
غزل کې نن سبا اور راځي، وینه پکې د شهران روالي، وینه روالي پکې، ټوپک وي پکې، دمکې وي پکې. نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوې دي. زه پورته وایم چې غزل کې دا شایونه چې کوم راشي غزل نه پاتې.
او هم دغه وجه ده چې د غازی سیال سندرې مشهورو سندرغاړو ګلنار بیگم او کشور سلطان په شمول نورو نامتو سندرغاړو ویلي او اوس هم د خلکو په خوله دي. او وتل لیکوال شاعر لایق زاده لایق د غازی سیال د سندرو په حق له ډیبه توای غازی سیال ته د ادبی او سیړنیزو خدماتو په اعتراف کې په لزګونو جایزې ورکړل شوې دي چې پکې د پاکستان صدارتي ایوارډ پرایډ اف پرفارمنس هم شامل دی. او یو ځوان شاعر اکبروتی وایي د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لوی زیان دی او تر مودو به داخله ډک نه شي.
اخلاقیات کم زمون پښتني رنگ کم کلتوري رنگ هغه د غازی سیال په سندره کې ډېر خمه لاوي دو په د پښتو سندره تم ځان ورته دغه خلا پیدا شو. ځکه چې دا مشنان پر لپسې کومند کرام الله ګران کې خبر کو خو داندې شمس القمر کې خبر کو نو غازی سیال ته هم د غیر رنگ په مشرانو کې وو چې د جنوبي اضلاع یو ډېر نمائنده شاعر او یو نمائنده شخصیت داغی پوج پختو ادب تا ډیر زیات نقصان ورسېدو په دغه باندې مونږ ډیر زیات د خفګان او د غم اظهار کوو.
بل لوري ته پښتنو په خپلو ټولنیزو رسنو پاڼو د غازی سیال په مرګ د خفګان سرګندونې کړې دي او په خپلو پاڼو د نوموړي تصویرونه لګولې دي او دای کې اکثره وایي غازی سیال خود دې جهان نه رسخت شو خود د پښتو ادب او موسیقۍ لپاره خدمات پښتانه تل یاد ساتي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا بی خبر.
واشنگتن ڈی سی نا